خوشحال لړو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې د سهار 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زپ امیر ساحل او نجیب امیر یو ځل بیا له تاسو سره یو. په دې خبري سات کې د بلوچستان تر زلزلې وروسته د مرستندویا کارونو، په کراچۍ کې تر جنسي تیری وروسته د نجلۍ وژنې، د کور مقامي مشرانو لخوا د انتخاباتو کولو غوښتنې، د تعلیم مبارزې ملالې په نیویارک کې وینا، او د افغانستان د پوځ مشر تازه څرګندونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې له نجیب امیر د سیمې او د نړۍ تازه حال په دې خبري بولټن کې وو.
د بلوچستان حکومت له وسلوالو بلتونفالو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره په کومک کوونکو ډلو د بریدونه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به په اکتوبر کې د یو بل سره د لیدلو پر مهال د سیمې په حالاتو خبرې کوي. او امریکا وایي د متنازع اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې ښې دي، خو باید عملي ګامونه هم پورته شي. د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بولیدی د زیارت په مخام په کوټه کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو بلتونپالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغه ډلو دی بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. نو موړي د سرګندونې وروسته لاغي وکړه چې تیر ورځ د یو راکټ په توغندي د هغه هلیکوپټر د نسکورولو هڅه وشوه چې زلزله ځپلې پکې سیمیت چې زلزله ځپلې سیمې ته روانه او د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر هم پکې سپور و. همدارنګه په زلزله ځپلې سیمه کې په روغتیایي ډلو هم بریدونه شوي دي. له زرو نه زیاتو ژغورونکو پوځي ساتیرو د زیارت په ورځ هڅه کوله چې مصیبت ځپلې سیمې اواران ته ځانونه ورسوي. چارواکي وایي د بلتون پالو ګواښونو او بریدونو د امداد رسولو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د چارواکو په وینا د زلزلې له امله د وروستیو شمیرو له مخې 350 کسان وژل شوی دي. د قبایلی سیمې کورمې منځنۍ برخې قامي مشران او د قامي سملې 13 حلقې نوماندان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د انتخابات وکړي شي. دوی پرون له مشال لډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې اوس په سیمه کې امن دي او زر تر زره د زمینی انتخابات وشي. دوی ګواښ وکړ چې کټاکنې و نه کړی شوي نو دوی به مجبوره شي چې احتجاجونه پیل کړي. خو بل پلو د انتخاباتو کمیشن وایي هر وخت چې ورته د ایجنسۍ انتظامی چارواکو وویل نو دوی به انتخابات وکړي. ملال یوسفزی د کلینټن په نوم د وی نړیواله جایزې د ترلاسه کول نه پس پرون په نیویارک کې ویل حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه ویل ټول مسول خلک باید په دې خبره ورسیږي چې جنگ په جنگ نه بلکې په مذاکراتو، سولې او تعلیم باندې ختميږي. هغه زیاته کړه
We ask the government and the responsible people if you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan.
مون پر حکومتونو او زموارو خلکو غکو کتا سو په سوریا، افغانستان او پاکستان کې سولې لیدل غواړي. کتا سو غواړي جنگ پایو مومي. کتا سو غواړي چې د جګړې پر وړاندې جنگ وکړي نو پر ځای د ټوپکو کتابونه ورواستوي. د ټوپکو پر ځای قلمونه ورواستوي.
And instead of sending guns, send pens.
ملاله تیر کال طالبانو په ډزو وشتې و خو هغه بچ شو. اوس په نړۍ کې د تعلیم د مبارزې د سیمبول په توګه ورته کتل کیږي. د خیبر یو حکومتي چارواکي نن سهار مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر کور مخې ته بمې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په دې کور کې یوه مېرمن او دوه ماشومان ژوبل شول او کور ته هم زیان واوخت. د دغه پیښې پړه تر دې ګړی چا قبوله کړې نه ده. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. نوموړي چې تیره ورځ یې په خوست کې د ملي اردو له منصوبینو سره کتنه درلودله، دا یې هم وویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي.
او کنم چې موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې ښې مرحلې ته رسولې دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی، هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا د افغانستان او پاکستان به وي او څنګه څنګه به ژوند کوي. نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښو اړیکو کې ژوند وکړو. دا هم د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه.
د شیر محمد کریمی دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو مهم مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان په غوښتنه خوشی کړ. د افغانستان د میدان وردګو سیمایي چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تن وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په هیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والی ویان اتولا خوګیانی وایي په عملیاتو کې په وژلو شو وسلوالو کې 2 تن عربان هم شامل دي. تاسو د مشال لیډیونه خبرونه اورئ. ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري او د امنیت او سرحدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. واشنگټن ته د نواز شریف سفر د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ښاغلي اوباما د کتنې په درشل کې اعلان شو. ټاکل شوی چې سنگ او اوباما نن سره وګوري. هندي چارواکي وایي نن سهار په ممبئی کې د 15 پوړیزې ودانۍ د پریوتو له امله خلکو ته د سر او مال د زیانونو د اوړېدو ویره لیدل کیږي. هندي تلویزیونونه وایي په ودانۍ کې لږ تر لږه 25 کسان د حادثې پر مهال موجود وو. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه پکې بحث کې د وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
دوی هیڅ یو هیواد باید اټومي وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولي وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک کلاس نشته. روحانی چې هیواد د لویدیز لخوا د اټومي وسلې په جوړولو تورن دی پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې خپل اټومي وسلې د نړیوالې ټولنې کنټرول ته وسپاري. دا تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال لیډیو اوریدل. ویان دو نجیب عامر تاسو موږ په منځني سپښ پک سو یو کیلو هرتز اوري. د بلوچستان حکومت له وسلوالو غوښتي دي چې د مرستندویه کارونو پر وخت حملې نه کوي. په زلزلې کې د وژل شوي شمېر 356 ته رسېدلی دی. په کراچۍ کې تر جنسي تیري وروسته یوه نجلۍ وژنې د بشري حقونو فعالان غوسه کړي دي.
1970 کې دهائی میں یہی شہر تھا یہی ملک تھا ہم پتھر کے دور میں واپس جا رہے.
د کور مقامی مشران وایي که حکومت انتخابات ونه کړل نو دوی به احتجاجونه پیل کاندي. تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویلی سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راځي. او د افغانستان پوځ مشر جنرال کریمی ویلی له پاکستان سره ستونزې لري. په خبری سات کې تبصرې او شننې هم در خپرولو مشال راډیو سره اوسه. د دې غړې لومړی موضوع دا ده چې د بلوچستان حکومت له وسلوالو غوښتي دي چې د مرستندویا کارونو پر وخت دې حملې نه کوي. په زلزلې کې د وژل شویو شمېر 356 ته رسېدلی دی. په دې اړه باندې مې د مشال راډیو له خبریال خدای نور ناصر پوښتنه وکړه چې تفصیل راته راکړي نو هغه راته ځواب راکړ.
اواران کوم سیمه د بلوچ میشته هغه پر کې د وسلوالو بلوچ پرتون غوښتن کې هلته ډلې بېخي ډېرې فعال دي او دا غوښتنه دوی تر هغه وروسته وکړه چې کله د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه هلته له بلوچستان څخه له کوټې څخه کوم ډاکټران هلته تللی د زلزله ځپلو د مرستو لپاره نو په هغوی باندې وسلوالو ډزې وکړې خو په هغه کې څه مرګ ژوبله ونه شوه. بیا تر هغه وروسته پرون بیا په یوه هیلیکاپټر باندې چې په هغه کې د NDMA یا د کامیاب آفتونو د مبارزې کوونکو ادارې چې کوم مشر و هغه هم په دې کې و. ورسره څه جرنلستان هم و مرستندویه کارکوونکي هم و. په هغه باندې دوه راکټونه وتغول سوه په اواران سیمه کې. خو د سرکاري چارواکو په خبره باندې چې هیڅ یو ځاني یا مالي زیان بیا هم نه رسولی رسېدلی. تر دې وروسته بیا د شپې د بلوچستان اسمبلۍ په تر غونډې وروسته د بلوچستان حکومت ویاند جان محمد بلیدی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له وسلوالو څخه خواست کوي چې په دې ډلو باندې دوی بریدونه نه کوي تر څو دوی هلته امدادي ډلې امدادي سامانونه ورسوي. له دې سره چې د ده په خبره هلته لا هم ډېری داسې سیمې شته چې لا هم امدادي ډلې او امدادي کارونه هلته پیل شوي نه دي. خو دول چې یو خو د سیمه لریواله د دې عمل دی چې هلته نور لا هم نه رسیدلی، او بل چې دغه وسلوالو کوم بریدونه پیل کړی دي، نو دا هم یو قسم ویره ده په خلکو کې، په امدادي ډلو کې چې هغه ډېرو سیمو ته تللی نه شي. نو ځکه ده ویل چې لا هم داسې سیمې شته چې هغه هلته امدادي کارونه پیل شوي نه دي.
د بلوچستان د زلزلې په اړه متازه معلومات تر کړل. دا زلزلہ درې ورځې مخکې راغلی و او تر ټولو زیاته د اواران ولسوالی یا ضلع ځپلې ده. دا چې په اواران کې څومره تاوان شوی دی، څومره خلک هلته اوسي، او خلک د څه شیانو اړتیا محسوسوي، په اړه یې د مشال راډیو خبریال ګلایاس په سیمه کې له فعالانو او اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اواران ضلع آبادی شاوخوا یو لک او اتیا زره ده. په دغه ضلع کې درې تحصیلونه دي او اته یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچا آبادی دي. په اواران ضلع کې یو سماجی کارکون کې زاهد بلوچ له مشال لډی سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی.
په متاثر شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقت آباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي؟ داغه تر مخه د مړو شمیره د زور نه زیاته ده. دلته دا ویره هم سرګندېږي چې د مړو شمیره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکون کې زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمیره مختلفه ده. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشال ډوسر په خبرو کې د زلزلې له کبله شوې تباهۍ په اړه ویل:
په مختلفو کلو کې ډېره زیاته تباهۍ شوې ده. کچه ودانۍ ړنګې شوې دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي، خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلع کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ د کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی او د کالج د لیبارټری دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپل ورغلي او د سترګو لیدلې حال یې له مشال رادیو سره شریک کړي.
ما
دا وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډېر زیات مختلف دی.
د اواران یو اوسیدونکو محمد رمضان له مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې د اواران ضلع تر اتیا زرو نه زیات کورونه تباه شوي دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو کورونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. زما خپل کور د اوسېدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسیدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي لمنځه تللي دي.
د اواران اوسیدونکو محمد رمضان زیاته کړه چې په یاد ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانۍ تباه شوې دي. د ده په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې رسو کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا سه امدادي سامان د غزلې ته لګل شوی بو، خو مقامی خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال لړیو د لارې د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاد سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وايي پرون ماښام د سمندر لغاړې ورته د یوې 14 کلنې نجلۍ مړی پر لاس ورغلی دی. ډاکتران وايي دا ماشومان تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د بشري حقوقو فعالان او ټولنې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیری په زیاتېدونکو پیښو د اندېښنې ښودنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي تیر شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دي وجل شوی ماشومه د سکول په جامو کې ده او هغه څو ورځې مخکې د کراچۍ له عزیز آباد سیمې څخه تښتول شوی و. نوموړي زیاته کړه پولیسو په دې اړه پلټنې شروع کړې او په دې لړ کې یې لږ ډیر پرمختګ هم کړی دی. دی وای دغه ماشوم خپل سکول ته تللی وه. هلته په دې پسې یوه ښځه ورغلې ده او په دې بهانه یې له سکول څخه راایستلې ده چې د ماشومې مور بیماره ده. بیا دوه ورځې وروسته د دغې ماشومې مړی ترلاسه شوی دی. پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې دغه ښځه څوک وه او آیا ماشومه د جنسي زیاتي لپاره تختول شوې وه که د تاوان لپاره. نوموړي زیاته کړه پولیسو د ماشومې د قتل په لړ کې د یاد سکول د عملې له ځینو کسانو څخه پلټنې شروع کړي دي. د وژل شوې ماشومې مړی د کراچۍ جنا هسپتال ته وړل شوی و. د یاد هسپتال د ایمرجنسي د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته ویلي دي د ماشومې د مړي د معاینې وروستو ډاکټرانو ته معلومه شوې ده چې ماشومه د جنسي زیاتي وروستو وژل شوې ده. د ماشومې مرګ په هغې د جنسي حملې وروستو واقع شوی دی. د هغې مرۍ خپکړی شوې ده او په دې توګه وژل شوې ده. د ډاکټرانو یوې ډلې د دغې مړی پوسټ مارټم کړی دی او مړی بیګا ماښام خپلو وارثانو ته سپارل شوی دی. بلې خواته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری د زیاتو شوو پیښو په ضد احتجاج کړی دی. په کراچۍ کې د عورت فاونډیشن مشره مهناز رحمان په دې اړه مشال رډیو ته وایي 1970 او د دې نه مخکې همدا پاکستان او همدا ښارونه وو، خو داسې ډېرې کمې پیښې پکې مخې ته راتلې. اوس دا پیښې ځکه زیاتې شوې دي چې یو ځانګړی ذهنیت زموږ ټولنه په شعوري توګه د تشدد لور ته مایله کړې ده. د لاهور او کراچۍ دې وحشتناکو پیښو ته که سړی ژور نظر وکړي نو دا د دې خبرې غمازی کوي چې نړۍ سپوږمۍ او مریخ ته ورسېده او زموږ د پاکستان معاشره د غارونو د زمانې پله روانه ده. د مهناز رحمان په خبره باید حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره سمدست په دغې پیښو کې ککړ ملزمان ونیسي او سزا ورکړي، او په راتلونکي کې باید داسې قانون سازي وکړی شي چې خلکو ته صحتمند چاپیریال په لاس ورشي او د دغه ډول پیښو په اړه بیخي سوچ کول پریږدي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمې کورمې منځنۍ برخې قامي مشران او د قبایلي قامي اسمبلۍ 13مې حلقې نمایندان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د انتخابات وکړل شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې اوس یې په سیمه کې امن دی او ژر تر ژره د انتخابات وکړل شي. دوی ګواښ وکړ چې که ټاکنې ونه کړل شوې نو دوی به مجبوره شي چې احتجاجونه پیل کړي. د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي هر وخت چې ورته د ایجنسۍ انتظامي چارواکو وویل نو دوی به انتخابات هله وکړي. په دې اړه پوره تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د منځنۍ کرمې ایجنسۍ مشران او د حلقہ ان اے 13 لپاره د قومي اسمبلی امیدواران غوښتنه کوي چې کرمې ایجنسۍ کې اوس حالات ښه دي او متاثرین هم خپل کورونو ته ستانه شوي دي، نو باید چې الیکشن کمیشن په فوري توګه دغلته د زمینی انتخاباتو اعلان وکړي. دې لړکې مشال رډیو سره خبرو کې ملک مولا جان بنگش اویل چې څنګه الیکشن کمیشن د ټانګ ان اے 25 ټول ټاکنې وکړي چې همدارنګ دلته هم اعلان وکړي.
کمل وفا شو د لوړ دی هیڅ مطلب نه پر امن دی علاقې کې نه مطلب لري چې رښتو ته جنگ او جګړه هیڅ یې نشو. خلک زګوم دي خیر خیرات پر خپل ګورو ته وفات دي ندی واجی نه مو یې څه پال کاټه چې کی زر نه زر مطلب یې الیکشن وشي او ک الیکشن و نشي نو مو مجبور یې سمو بروډونو ته بر आवाज مطلب احتجاج وکړو.
هم د غرنګ یو بل امیدوار هم مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې زر تر زر دی په ان اے 13 باندې اوټونو
د ان اے 37 ان اے 38 دی دوه حلقو کې دی کوم الیکشن څه کوم سره غتی الله تعالی په چوته لیکلی وی. خو د الیکشن ته زر نظر وشي مو الیکشن کمیشن ته دفتر ته مو دوه درې وره پېښور ته لوړ یو کوم دی مو الیکشن کمیشن صدر دی بلوچستان سره مو ملګرتونه شوي دي. کوم می جنسه کې 100% امن امان دی. الیکشن ته زر نظر غوړو ویری چې دی الکی مشر نوی ایمینی نوی په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا کې مو ته هیڅ کندونه هیڅ سکیمونه نه ملويږي.
کله چې مشال ریډیو د دې مشرانو او امیدوارانو د دې غوښتنې په اړه د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی ته وایي چې دغلته حالات ښه دي نو دوی به ټول ټاکنې اعلان کړي. د ذکر وړ ده چې د کرم ایجنسۍ دوه حلقې ان اے 30 او ان اے 38 چې پکې په دې حلقہ ان اے 38 اوټونه نو شوي او په دې حلقہ کې ټول شلو امیدوارانو پوټونو کې برخه اغستلا. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی ویل دي چې سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راتللی شي. نوموړی دا خبره په نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت جایزې په مراسمو کې د برخې اخیستو پر وخت کړې دي. ملالی ته د سګنی کال د مدني ټولنې مشر انعام ورکړل شوی دی. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال قاسم خان مندوخیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د سواد 14 کلنه ملالی یوسفزی یو له هغه وو کسانو څخه و چې نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت په جایزې ونازول سو. ملالی چې د تعلیمي مبارزې لواجې په سواد کې طالبانو لخپل سکول او کورته پر لار پر سر وشتلې و غونډې ته د خپل وینا پر مهال وویل چې حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي.
آی هوپ دټ ګورنمنټس اند اول ریسپانسیبل پیپل وډ ریئلایز دټ وی
زه هیله من یم چې حکومتونه او ټول مسول کسان باید دا خبره درکړي چې جګړه په جګړه پای ته نه رسیږي. موږ به جګړه کوو، موږ به جګړه په ډایلوګ، سوله او تعلیم کوو.
وی کین فایټ وار ثرو ډایلوګ، پیس اینڈ ایجوکیشن.
ملالی چې د مدني ټولنې مشر په توګه پیژندل شوی ده وویل کغواړي چې جنگ وګټي نورنا خوره کړي.
وی آسک دی ګورنمنټس اینڈ دی ریسپانسیبل پیپل If you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan,
mun par hukumatuno aw zimawaro khalko gakko kata su pa Syria, Afghanistan aw Pakistan ke sola lidal gwaade kata su gwaade jang payu mumi kata su gwaade che da jagde par wrande jang ukde no par zai da topaku kitabuna war wastave da tankuno par zai kalamuna wastave da sartero par zai ustazan war wastave da topaku par zai kalamuna war wastave
of sending soldiers send teachers and instead of sending guns send pens
malali da shujud hukuno pa bab hum khabare wakde
women are not even accepted as human beings they are treated with injustice
khaze kala hum da insanano gunde ne digal chwe ladwi sara da be insafe aw na barabare chalan kigi la khazo inkar chwe hagui an par par makhtlalo hewaduno ki la pa maghur sawal chwe di دوی چې سلی دل غواړي دا غي موقع نه دی ورکړل شوی. ان په امریکا کې خلک د یوې خزي ولس مشر لیدو ته سترګې پلار دي.
د ملالی ورستیو سرګندونو د غونډي برخوالو پر مخ مسکاره وسله ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیره هیلری کلینټن هم ملتناسته وله. د کلینټن په باب پراخ نظردار شول سوې دي چې هغه به د 2014 کال صدارتي ټاکنو کې ممکنه کاندید وي. د کلینټن جهانی شهریت جایزه ل 2001 کال راهیسه د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن د هغه ځنګړو کسانو په درناوي کې پایل کړي ده چې د مشرتابه زیرک لیدلوري لري، اغیزمنتیا شي او د نړیوالو ستونزو د حل لارې لپاره پایښت لرونکي کار کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د عمران خان یعنی چې د تحریک انصاف مشر دی دغه خبره چې ګوندې له طالبانو سره د خبرو لپاره د غوی لپاره دفتر خلاص کړل شي دا یو ماشومانه خبره ده. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل پوښتنه وکړه چې مولانا فضل الرحمن کله او چرته دا خبره کړې ده، هغه راته ځواب راکړ.
پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یوې دستوري کې د ګډون رسو د میډیا سره خبرو کې کله چې د هغه نه دا تاسو چې تاسو د عمران خان دغه خبرې ته څنګه ګورئ چې هغه وی باید چې په پاکستان کې هم دغه شانتې طالبانو یو دفتر پکار دی لکه څنګه چې په قطر کې جوړ شوی دی د خبرو اترو لپاره. د دوی نه وا چې دا بیخي یو بچیانه او د ماشومانو خبره ده ځکه چې د پاکستان چې کوم حالات دي یا دا وخت چې کوم صورتحال سره پاکستان مخ دی نو عمران خان ته د هغه بالکل هیڅ پته نشته د حالات تاسو اندازه ورته نشته دا چې اوسه پورې کوم خبرې کیږي چې غنی معاهده مات شو یا خبرې تر کې دی او پاره کې خند راغی دا وینا و چې تر اوسه پورې خو د طالبانو سره څه قسمه لوزنامه شوې نه ده ماته دوه خبره پکې بیا کم نه راغله بیا د پکې چې کومه د فاټه کومه جرګه ده نو وی چې هغه ته پکې باید یو کردار ورکړي شي چې داسې یو مینځګړې په دې کې رامنځته شي نو الی به دا خبرې اترې مخ په وړاندې ځي
صحیح او د مولانا فضل الرحمن دغه خبرې په جواب کې آیا عمران خان څه ویلي دي تر اوسه کې نه دی ویلي
عمران خان د دین علاوه په لاهور کې یو دستوري کتاب خطاب کې بیا دا غین اوس په میډیا سره په خبرو کې وی چې رقم خبره ما کړې ده د دفتر د طالبانو نو هغه ما په دې ته نظر کې کړې ده چې غنی په اخباري بیانونو سره امن نشي راتلی مذاکرات نشي کامیابې دي د دې لپاره یو داسې فورم پکار دی چې په هغه کې د دوانو ډلو نمائندګي حقیقین یو خبره اترې وکړي او د دې لپاره عملی او سنجیده ګامونه پکار دي دا چې تیر نه وګالو کې کم جنگونه وشو او ولس چې اوس کم مونږ منتخب کړی ووټ را کړی دی د امن لپاره را کړی دی فوزي اپریشن هر وخت کې دي شي د هغې لپاره کله هم مطلب هغې لار نه ده بنده شوې تر ټولو اول مونږ له پکار دي چې مذاکرات وکړو
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
خیبر پختونخوا په بنو او په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې کاروندګران وایي د دوی د شولې فصل یو ډول چینجی ځپلې دی او بیا په بیا بیا وربند وا چوړې ده خو هیڅ اثر نه لري کاروندګران وایي د لومړی ځل دی چې دوی د شولو پر فصل دی ډول چینجی حمله کړې ده کاروندګران وایي فصل د دوی د ګټه وټې یوازینې سرچینه ده خو دا ځل ټول خراب شوی دی د زراعت ادارې چارواکي وایي بزګران که د دوی پر لارښوونو عمل وکړي نو دا ډول ستونزې به ونه ویني نور تفصیل په دې رپورټ کې
په زیلابنو خواوشا او شمالی وزیرستان کې زمینداران وایي سا کالی د شولو یعنی د وریجو فصل د شوبلی چینجی د لاسه د تباهۍ سره مخ شوی یو زمیندار میربادشاه وزیر وایي د غشان بیماری بیا چرته هم د دوی په فصل نه دی راغلی
درې درې وره د وین په وچه ولا خو نه ورکیږي نه پونې سره مزیه کړی دو شبل خپل انل ځاندې پکې شي بیا په د عامر باندې داسې شبل په سلاندو سویل کا ساس ته پوسولا دوری خې درا سلا خرو پکړلا چې بالکل په د علاقې د غام دل خمدای شلې
د نیم قبایلی سیمه غوډه بکاخیل یو زمیندار نوردل خان وایي په دوایانې پرېستړي شوي خو په فصل خور شوي چینجی یا شوبلې هیڅ مخنیوی نه کیږي
چار سال شي چې کنه غنمر نه خروپوي او شوتلر نه خروپوي شیلر نه خروپوي او شش خو یا غلې بدو میشه در زراعت ته په فکر چې تاسو به ولا ګډه وستې که حکومت نه رغر چې په میشه بخرته وستې دوی می دا درم ټاکته چې په پښولې دوه په شیلې ساسر نو اوس دغه غوړ حکومت پر پچار دی چې د زراعت په سو شریږي
یو بل زمیندار نورزالی خان وایي چې هم دغه زمینداری د معاش یو ځانه ذریعہ ده چې سا کالی خواري یا بس لاړه
وس مې دا پم پلوس کړای مناسب لپې شوې دو لاس دولس کرنلم د کومه خراب کړ پیرا ختمې کړه زما دور خو دغه پاسل دی او پاسل تانو سیمې سره هنر سره دراک نشته به هی
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د کر کروندې محکمې مشر خدایار وزیر نو پختل نو دوی او زمینداران په مارکیټ کې دوایان واخلي چې بیا اثر نه کوي او دا دوی لاړه تجویز شوی دوایان سل فیصد نتیجه ورکړې دي
خاص کر لکه د خال کې لشکي شاز شیل وختي وکړل په دغه لري لشکي مصادغه جوړ شوی دا شای بار بار د خال کې د سپریډ ډېرې کوي کنه دغه سره به دې شي ریزیسټنت دریمي چې ریزیسټنت روشي به مثال کا دغه شوبلې بیا زیتیږي لشکي وسره دا وایي سره مثال دو ویل فی میل لشکي مثال کا داسي پیرا بیا اثر نه کوي نو دغه لپاره کی مصر درونه رابطہ کړی دو میډ دوه درې قسمه د وای دی طریقه من کړی دي چې هغه ډېر موثر هدي او میشته فیډ بیک رغله د هغه زمي دورې طرف نه چې پاشي وا هیمر دو یو امام یکټین دو پروکلیم او ویلیام فلیکسی دا ډېر موثر د وای ګونی دي زمي دورې نه واپسی غو رغله د چې دا صحیح چار کړ
دا کار کروندې محکمه چارواکو چې د شولو په فصل د دوايي اچولو مخصوص وخت او طریقه کاروي چې د دې سره یې ګټورې نتیجې لاسته راتلی شي دوی اوه د غسپره د مازیګر په وخت په داسې طریقه وشي چې په فصل باندې اچول شوې دوایی لاندې ځمکه ته ورسي، چې دغه شان د شپې په وخت په فصل کې راوتونکي چینجي بیا ختم کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ او ټول خبرونه، تبصرې، شننې او خبرونې په هماغې ځای کې ترلاسه کړئ. همداسې په ټویټر باندې موږ تازه خبرونه تاسو ته وخت په وخت درکوو، نو په ټویټر باندې هم موږ تعقیبولی شئ. ورزو نجیب عامر ته د مهال د خبری لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې 2:30 او په کابل کې 2:00 شوې.
د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بلیدی د وسلوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره په مرستو کوونکو ډلو د بریدونه نه کوي. نوموړي دا څرګندونه پر یوې امدادي هلیکوپټرې د برید د هڅې نه پس کړې. زلزلې 356 کسان وژلي، 600 ژوبل کړي او 3000 بې کوره کړي دي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي دوی د پاکستان سره ستونزې لري، خو هڅه کوي دغه ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نوموړي پرون په خوست کې وویل د ستونزو هوارې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د قبایلی سیمې کورمې قامی مشران او د قامی اسمبلی 13 حلقې نوماندان وایي د دوی په سیمه کې اوس امنیت راغلی او حکومت دې زمینی انتخابات وکړي، خو الیکشن کمیشن وایي دا کار هله شونه ده چې د ایجنسۍ انتظامی چارواکي د امنیت باور ورکړي. د سوات ملالی یوسفزی پرون په نیویارک کې د کلینټن په نوم د نړیوالې جایزې د ترلاسه کولو نه پس وویل جنگ په جنگ نه بلکې په مذاکراتو ختمیږي. نوموړي دا هم وویل چې آئین په پرمختللو هیوادونو کې هم میرمنو ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. د خیبر ایجنسی په غریزه سیمه بازار زخخیلو کې نن سهار د 14 پترس کې یو میرمن او دوه ماشومان جوبل شوي. 14 د توحید الاسلام په نوم د وی حکومت په لور ډلې د مشر د کور مخې ته شوي. د سپینې ماڼۍ ویان وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکای ولسمشر باراک اوباما بعد اکتوبر په 28 نیټه په واشنگتن کې ګوري، خو اوباما نن د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات لري. هندي چارواکي وایي نن سهار په ممبئی کې د 15 پوړیزي ودانۍ د پریوتلو لامل ی لک تر لگا یو تن وجل شوه. ویره د لیدل کیږي چې په دغه ودانه د خرابې لاندې 15 کسان باندې پاتې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جاوید ظریف سره د یو په یو لیدل نه پس ویلي د خوشاله دي چې د ایران د متنازع ټمی پروګرام په سر مثبت خبري اوري.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند وو نجیب عامر. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او مهمې برخې په دې رپورت کې راوځي کړې.
نن د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د حکومت او د طالبان مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د موجوده حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د آل پارټیز کانفرنس په فیصلو تر اوسه د دوو هفتو تیرېدو باوجود هم څه پرمختیا نه ده شوې، او دې دوران یو دیر کې 14 او بل پېښور کې په چرچ باندې هم حمله وشوه چې لکبلې د ولس په ذهنونو کې منفي اثرات پیدا شوې دي. خو د دې باوجود حکومت دا تاثر ورکوي چې د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د ادارې په وینا چې بل پلو سیاستدانان وایي چې د پېښور چرچ پېښې ذمواري طالبانو په سر نه ده اغستې او ځینې داسې قوتونه شته دي چې روغه جوړه نه غواړي، نو باید چې مذاکرات جاری وساتلې شي. ادارې زیاتوي چې ډېر عجبه خبره ده چې تر اوسه د حکومت لخوا څه ګام پورته کړی شوی نه دی او ځینې منفي اشارې هم ترلاسه شوې دي، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې پټ په پټه رابطې روانې دي، او دا ځکه چې ځینې خبرې ډېرې ساسی دی چې ولستا خودن ندی پکار. دریا اخر کې لیکي چې د دې مسلې د پیچیدګۍ او حساسیت نه څوک هم انکار نشي کولی. حکومت کار چې دومره په ډنګ ډنګ سره شروع کړی شوی وو، نو ولستا خو لګ ډیر ویل پکار دی چې دا معاملې اوس په کم کندو ولاړه ده. نو که په رښتیا سیاسي مشروالي او حکومت د مخ په وړاندې تللو فیصله کړی وي، نو باید چې هغه محسوس هم شي، او دغه رنګ حکومت له هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي او چې ولست هم د ځان سره لاس نیولې
زی
بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کلی کې چې وړاندې ورزو کې شرخو خو مومند ایجنسی کې په ګندا او ډیم کارکونکو باندې حمله وکړه چې په کې درې تنه مړه او شپږ جوبل او دوه بې درک شو او تر هغه د دوی سامان او مشینري هم وسوزوله بل طرف ته بنو کې په سکیورټی چیک پوسټ باندې حمله کې درې اهلکار جوبل شو اداري وایي چې کله نوې حکومت راغله دې نو د تر هغه پیښې نور هم زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې سویلي او شمالي وزیرستان په مکمل توګه د طالبانو په واک کې دی دارنګ خیبر او مومن ایجنسی کې هم حالات خانه دي او بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات او ملکن ډویژن نه د پوز ویستو خبره کوي اداري وایي چې په داسې حال کې چې نه په قبایلو کې امن شته او نه په سمه کې او بیا هم حکومت او متعلقه ادارې د سوچ نه کار نه اخلي نه د قبایلي سیمونه د راتلونکو خلکو سمه تلاشي او چیکینګ کیږي او دغه رنګ د سمې نه قبایلو ته د تلونکو خلکو هم څوک تپوس نه کوي اداري اخر کې لیکي تر څو چې زموږ صوبایي او وفاقي حکومت سمې پالیسۍ نه وي جوړې کړي او حقیقت ته پام نه وي کړی تر هغې نه په قبایلي سیمو کې امن راتلی شي او نه پراته کې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکلي دی پاکستانی چارواکي ځنې دولتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅوي. مقاله وایي د دې لکوله په هیواد کې د عربونو روپیو تاوان کیږي. بل پلو د فیسکل ټایمز په نامه ویبپاڼې په یو مقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا له افغانستان وتل به د ناټو وروستۍ جګړه وي او که څنګه. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې ځینې داسې حکومتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅ کړي کوم چې له ډېرې مودې راهیسې د ملک صنعت ځپلی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستانیو چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان سټیټ آیل، پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز او پاکستان سټیل ملز په ګډون شاوخوا 15 کمپنۍ شخصي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا کمپنۍ په هر کال کې د پاکستانیو ټیکس ورکوونکو 15 روپۍ له لاسه ورکوي او خدمتونه یې هم ډیر کمزوري دي. د انرژي په برخه کې کمزوري د زیات لوډ شیډنګ سبب دي او د انرژي پر انتقال د حکومت لخوا د نورو ټیکسونو لګولو دا مسله نور پسې خرابه کړې ده چې د یو کال 1.5 روپۍ خرڅ ور باندې راځي. ورځپاڼې په پاکستان کې د داسې پورته سوو ګامونو د عملي کولو په اړه لیکلي چې دا له هغه وخت راهیسې ډیر ګران پاتې سوی دی چې پاکستان د نواز شریف په لومړۍ وزیر اعظمۍ کې په 1990 لسیزه کې پرایوټایزیشن کمیشن جوړ کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وار له مخه لا دړکه ورکړې ده چې که حکومت داسې ګام پورته کړ نو دوی به د ملک ټول لوی سړکونه د احتجاج په توګه وتړي. ورځپاڼه لیکي د بهرنیو پانګه اچوونکو د راجلبول لپاره نواز شریف ته پکار ده چې د خپلې اصلاحاتي جنډا له هند سره تر تجارت ور وغځوي. وال سټریټ جرنل لیکي هند په 1996 کال کې پاکستان ته د تجارت لپاره د ډیر مناسب ملک حیثیت ورکړو او پاکستان به دا کار په 2012 کال کې کاو خو یې نه کړ. بل پلو د فیسکل ټایمز په نامه ویبپاڼې لیکلي دي چې شای له افغانستانه وته به د نیټو وروستۍ جګړه وي. ریپورت لیکي چې فرانس په تیره میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکي کې به پر خپلو وسلوالو ځواکونو 50 ارب ډالر خرڅوي کوم چې د روان کال په پرتله کافي لږ دي. ویبپاڼه لیکي فرانس په خپلو ځواکونو کې د 4.5 عسکرو کمولو اعلان کړی او جرمني ویلي چې په 2014 کال کې به د خپل پوځ په بودیجه کې د 10.5 ارب ډالرو کمی راولي او جرمني وار له مخه اعلان دا هم کړی چې د خپلو ځواکونو شمیر به له 2.5 لک څخه 1.5 لک ته راټیټ کړي. د فیسکل ټایمز په لیکنه د فرانس، جرمني او برتانیا له دې ممکنه کمیو څخه داسې ښکاري چې په اروپایي ټولنه کې دفاعي خرڅونه اوس تر لومړیتوب زیات دی. ریپورت زیاتوي له دې ښکاري چې په 1990 لسیزه کې د جوړ سوي نیټو سازمان راتلونکی له جدي شکونو سره مخامخ دی.
د افغانستان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له پاکستان سره ستونزې لري خو کوښښ کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. نوموړي تېره ورځ په خوست کې د ملي اردو له پوځیانو سره د کتنې پر وخت وویل په راتلونکو ټاکنو کې به افغان پوځ مخامخ مداخله ونه کړي بلکې له ملي پولیسو سره به ملاتړی رول ولوبوي. په دې اړه نور معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان پوځ لوی درستی ستر جنرال شیر محمد کریمي چې په خوست کې د تندر قول اردو اړوند د اول لوا د درنو وسلو له څرنګوالي او کارونې همدارنګه د سرتیرو له جګړې چمتووالي نه د پنجشنبې په ورځ کتنه کوله، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پاکستان سره ستونزې لري ولې کوښښ کوي چې دا ډول ستونزې خبرو اترو لارې حل کی. د دې په خبره له یو بل سره د معلوماتو د شریکولو او پر یو بل د اعتماد کولو لپاره هڅې کوي.
د پاکستان او افغانستان مسائل د نن ورځې مسائل نه دي. موږ مشکلات لرو پاکستان سره، ولې دا هڅه کوو کوشش کوو چې له پاکستان سره اړیکې زموږ ښې وي. مشکلات په دې سیمه کې یوازې د افغانانو نه دي، د دوی هم دي. بنان د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه ده چې مشکلات په ګډه سره حل کړو. خو موږ مخکې زه خپله تللی وم پاکستان ته، جنرال کیانی سره مې جلسه او راتلونکي کې شاید دای هم راشي افغانستان ته. شپه ورځ په دې هڅه کې چې په تکتیکي چوکاټ کې اوپراتیفي چوکاټ کې له دوی سره ټول مسایل شریک ولرو، یو بل ته معلومات ورکړو او یو بل باندې اعتماد ولرو.
جنرال کریمی د دواړو هیوادونو د مناسباتو نازکوالي ته په کتو وایي سره د چې ډیر کړه د دواړو هیوادونو اړیکې ښې مرحلې ته ورسیږي، خو بیا یوه نیمه پېښه داسې رامنځته شي چې اړیکې بیرته خرابې لوري ته بوزي.
واقعا چې موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې ښې مرحلې ته رسول دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی، هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا ده افغانستان او پاکستان به وي او څنګ په څنګ به ژوند کوي. نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښه اړیکو کې ژوند وکړو. دا هم د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه.
د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال کریمی د راتلونکو ټول ټاکنو په تړاو وایي چې ملي پوځ به یاد بهیر کې حمایوي رول ولري، خو دوی تمه لري چې ښې ټاکنې به ترسره شي.
تاسو پوهیږئ چې انتخابات یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې نظامیان باید مداخله ونه کړي. دا د پولیسو وظیفه ده چې دوی به په تمامه معنا د انتخاباتو امنیت ساتي او ملي اردو به د دوی ملاتړ کوي. یعنی هغه پلان چې د انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره امنیتي پلان جوړ شوی دی، د پولیسو سره په مشترکه توګه جوړ شوی دی. تمامو کل اردوګانو ته، د پولیسو زونونو قمانداناتونو ته اعلانونه تللي دي او موږ هیله لرو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د پوځ لوی درستیز داسې مهال د پاکستان سره د یو شمېر شته ستونزو خبره کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشی کړ. خو یو شمېر افغان کتون کې تل د پاکستان همکاریو او مثبتو څرګندونو ته د شک په نظر ګوري.
د افغانستان میدان وردګو او غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو پر مهال یو پولیس او 15 وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي په میدان وردګو کې په وژل شوی کې دوه عربان شامل دي. د ټولو پیښو په اړه تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوی او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنگیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې په کې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین، یو ټوپک، یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد د پاکستاني سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوی دی.
د خوګیانی په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بل خوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا تل په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی و ولسوالۍ د دې وکړي چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو اوان پرنه پیر وکړو چې یو د کوریا څخه اخیستی وای دا او د کوریا کې درې نفر ټپیان دي، یو نفر وژل شوی دی او له بلې خوا یې بیا له باغونو نور ټکونه پرې وکړل چې هغو کوم درې نفر وسلوال طالبان لګېدلي دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه درته پر راتلونکو غړي کې خبرو. 13 ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو پر پولیسو او پوځ حمله وکړه. دا پیښه پر داسې وخت شوې ده چې د رواني میاشتې پر 9 په نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظم له یو بل سره وګوري. د دې لیدو موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړل شي. شنون کې وایي دا ښه خبره ده چې پر دې برید سربیره به د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره وګوري. هند زیاتره وخت پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې وسلوال بریدونه د پاکستان وسلوالې ډلې کوي. په دې اړه نور معلومات مشال راډیو خبریاله ملیحا امیرزاده راکوي.
د تیر زیارت په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پولیسو او پوځیانو برید په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د اتوار په ورځ ملاقات وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع دا وخت امریکا په نیویارک ښار کې موجود دي. د دغه برید په حواله د هند کانګرس ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ ملاقات ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده. په هند کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرین نظر لري چې د حملې مقصد د امن کوششونه متاثره کول دي چې په روسیو کې په لاین آف کنټرول او په داسې قسمه واقعاتو باندې په هند کې اندېښنې څرګندې شوې دي.
دا واضح ښکاري چې دغه د امن کوششونو ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات رسمن اعلان کېدلو نه څو ګنټې پس داسې پیښه وشوه. دا د اتفاق خبره نه وه. ظاهره ده دغه حمله د ډېرې تیارۍ سره وشوه. که چیرې دا یو تازه مداخله او یرغل وای نو دا د پاکستاني امنیتي ځواکونو د مرستې بغیر نه شوه کېدی. که موږ ته څوک ووایي چې په سرحدي سیمه د دوی ځواکونه نور نه دي ځای پر ځای نو بیا به هم یوه خبره وا. خو په اصل کې داسې نه ده او اوس هم همغلته پوځیان موجود دي. نو په هند کې په دې اړه اندېښنې او سخت شکونه مخې ته راځي چې آیا نواز شریف به له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اړه د خپلو نیکو او پر امیده بیانونو سره سم پوځي اسټبلیشمنت او وسلوال د امن په لاره راوړل شي او کنه.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریال شیخ حسین وای دا برید په ډیر مهم وخت کې مخې ته راځي چې ښه خبره دا ده ملاقات به بیا هم کیږي. خو بیا هم د داسې واقعاتو سره په دواړو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کیږي.
دا ټایمنګ داسې دی چې اهم دی د وجې نه غلبن د ګوتو وچتیږي هغه خلکو طرف ته خلک نه غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د حالات ټیک شي. او ټایمنګ زما ځکه خبره وکړه چې ملاقات کیدونه دی نیویارک کې او دې کې ښه خبره دا ده چې بیا هم د هند وزیر اعظم طرف نه دا خبره راغله وړاندې چې دا ملاقات به کیږي او بل سچار بل رشته نه دي دواړو ملکونو سره. ما سوای د دې نه چې دواړو ملکونو کینی او ډایلاګ سره خبرو اترو سره خپل معاملات درست کینو خامخا په هند پرایم منسټر باندې دې نه باوجود به چې هغه دا خبرو په خامخا سیاسي انډیا کې داسې اوازونه اوچتېږي چې دا ملاقات دې کینسل کړی شي. زه دا ګڼم چې دا ملاقات خو به وشي خو ورسره دا مشکلات چې دي دا یک دواړو ملکونو کې چې کوم امن خوښوونکي خلک دي هغه فکر په نظر سره ګوري او یقینا دواړه قوتونه شته او دا د ایل او سی ده او که بارډر دی انټرنیشنل.
د سوشانت سرین په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ښه کولو لپاره دا وخت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نواز شریف دا وښایي چې وسلوالې ډلې او پوځ د هند خلاف د داسې قسمه بریدونو په ودرولو اماده کولی شي.
ګوره زما په فکر دا وخت به دا سم نه وي چې منموهن سنگ د خپل پاکستاني هم منصب سره د ملاقات نه په شا شي. خو زما په فکر دا وخت د هغه لپاره ډیر ضروري دی چې خپل پاکستاني سیال ته قوي پیغام ورکړي چې کدی په رښتیا له هند سره تعلقاتو کې خوالی غواړي نو دا د هند په تاوان نشي کېدی. دا چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم دی نو په کار ده چې ثابته کړي د په ملک کې په وسلوالو او په پوځ کنټرول لري.
کارپوهان په دې نظر دي چې دغه مسلو ته سیاسي رنگ نه دی ورکول پکار ځکه چې د دواړو هیوادونو سره یوازینی لاره د امن او مذاکراتو ده. که څه هم دوی د یاد ملاقات نه ډېر امیدونه نه لري خو وایي چې له دې سره به د خبرو اترو ځنډیدلې سلسله واپس شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اګست کې د 15 هندي سرتیرو د وژنې تور هند پر پاکستان لګوي خو پاکستان ترې انکار کوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
رویټرز خبری اژانس د بلوڅ بلتونپالو د تختونو او وژنو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی، په تیرو درو کالونو کې په سلګونو آزادي غوښتونکي بلوڅ سیاسي مبارزان، زده کوونکي او لیکوالان تر تختولو وروسته وژل شوي دي، چې د بلوڅو فعالینو په وینا دا عمل د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان پوځ په منظم ډول د دوی د خپلو ځپلو او غږ ټیټولو لپاره دغه لار خپله کړې ده. احمد شاه زمید دی لیکنې مهمه برخه راوروي.
میتیو گرین په رویټرز خبری اژانس کې د راپور په سر کې د بلوڅ خبریال عبدالرزاق بلوڅ کې سره خسته او لیکي، نوموړي به هر شپه د مخسن تر ډوډۍ وروسته په توار نومي ورسپانه کې کار کاوي چې د کراچي په یو شاته پاتې سیمه کې یو زوړ دفتر درلودي. تر کار کولو وروسته به د 24 کلن رزاق بلوڅ د شپې پر 2 بجې پر خپل موټر سایکل بیرته کور ته تللی. راپور لیکي د مارچ په میاشت کې یو شپه نوموړي له کار څخه کور ته نه راغلی، د موبایل ټلیفون هم بند و او موټر سایکل یې هم ورک و. د نوموړي کورنۍ له پولیس او د هسپتال چارواکو سره اړیکه ونیوله او بیا وروسته یې په لیارې سیمه کې له خپلو ګاونډیانو څخه پوښتنې وکړې. د کوڅې خلکو ورته وویل چې هغه تښتول سوی او په وروستي ځل په داسې حالت کې ولیدل سو چې پر سر او مخ یې څادر پیچلی و او په زوره یو ګاډي ته ننیستل کېدی. د رزاق بلوڅ خور سیدا سربازی دوه میاشتې وروسته رویټرز ته بیل څه ډول شکه وویل چې ورور یې د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع د یو بم د یو خول غوندې ده او هیڅوک نه غواړي چې دې ته لاس وروړي، ځکه چې خلک وېرېږي چې داسې نه استخباراتي ادارې تاوان ورورسوي. رویټرز لیکي د اګست پر 28 نیټه د کراچي په سرجاني سیمه کې د عبدالرزاق بلوڅ مړی وموندل سو چې لاسونه یې تړل سوي وو. د نوموړي ملګري باور لري چې رزاق بلوڅ په توار ورسپانه کې د بلتون پاله بلوڅو کمپاین ته د ځای ورکولو په لړ کې ترسول سوی یا وژل سوی دی. رویټرز پر مخ لیکي په تیرو درو کلونو کې په سلګونو ازادي غوښتونکي بلوڅ سیاسي مبارزه کوونکي، زده کوونکي او لیکوالان تر ترسول وروسته وژل سوی دي، چې د بلوڅو فعالینو په وینا دا عمل د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان پوځ په منظم ډول د دوی د ځپلو او غږ ټیټولو لپاره دغه لار خپله کړې ده. د رزاق بلوڅ د وژنې په اړه چې کله د پاکستان د امنیتي ادارو له چارواکو سره خبره وسوه، نو هغوی د تیر په څیر دا تورونه رد کړل. اژانس لیکي بلوڅ یاغیان او پاکستاني پوځیان دواړه په بلوڅان کې په جګړه کې تورن دي. په اوسنیو کلونو کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم ویلي چې بلوڅ بلتون پاله وسلوالو د پنجاب صوبې په سلګونه وګړي وژلي چې له ډېره وخته په بلوڅان کې میشت وه. بلخوا بیا بلوڅان وایي چې سرحدي ځواک اف سي پر دوی له قانونه چاپی وهي، کورونه یې ورسوځوي او تر تښتولو وروسته یې خراب شوي مړي غورځوي. اژانس یاتوي د بي اوږدې مودې لپاره تر غورځولو وروسته په بلوچستان کې د سرغړونو د تورونو غږ اورېدل پیل شوی. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري تیر کال د خلکو د لادرک کېدو په اړه یو شمېر اورېدنې وکړې او د اف سي مشر یې عدالت ته راوغوښتي. بلخوا د هیواد د نوي وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم په لقانونه توګه د خلکو د وژنو د تورونو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. بلخوا د بلوچستان نوي وزیر اعلی عبدالملک بلوڅ وایي چې پر امنیتي ادارو یې د بشري حقونو د سرغړونو د درولو غږ کړی چې دا ډول له یاغیانو سره خبرې اترې پیل کړای شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې د حیات لایف لاین په نوم یوې نا دولتي ادارې ویلي دي چې دوی ماشومان ته د جنسي روغتیا په اړه پوهه ورکولو لپاره نصاب تیار کړی دی. د دې ادارې مشران وایي دوی به هڅه کوي چې حکومت ته ووایي دا معلومات په تعلیمي نصاب کې ور شامل کاندي. دینی عالمان وایي دا ښه خبره ده چې د اسلامي احکاماتو په رڼا کې ماشومان په ښه او بد پوکړل شي. خوشنونکي وایي کېدای شي داسې خبرې ټوله دا ونه مني. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
یو غیر سرکاري ادارې حیات لایف لاین د پاکستان حکومت او عالمانو په مرسته لسو کالونه تر 45 کاله عمره ماشومانو لپاره د جنسي صحت په اړه په وړومبي ځل نصاب تیار کړی دی. کم مقصد چې ماشومانو ته د جنسي صحت په اړه رسمي علم ورکول دي. د حیات لایف لاین ویان ناصر غفور د دې نصاب په حق له مشال ریډیو ته وویل چې یو لوی طریقې کار او د درې تحقیقونو نه پس د دوی ادارې دا نصاب تیار کړو.
په دې لړ کې زموږ ادارې مواد تیار کړی دي او موږ د پاکستان حکومت تعلیمي ادارو سره مفاهمتي یادښتونو باندې هم لاسلیکونه کړي دي. داسې مواد اول نه هم په کتابونو کې شته، خو دا نور چې کوم دي نو موږ به یې بیالوجي، فزیکس او نورو مختلفو کتابونو کې لږ لږ شامل کړو چې ماشوم ته تعلیم هم ترلاسه شي او په هغوی بوج هم رانه شي. نو د حکومت په مرسته به دا په نصاب کې شامل شي.
ایجوکیشن کے ساتھ اس کو کریکولم میں شامل کیا جائے گا.
د لاہور جامعہ نعیمیہ مشر راغب حسین نعیمی وائی چې دا تعلیم ورکول پکار دی چې ماشومانو ته د ښه او بد پیژندلو وشي. دی وایي چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په مدرسو کې هم ماشومانو ته دا تعلیم ورکړی کیږي.
بچے کو اس کی ایج لمٹ کے اعتبار سے مختلف معاملات سکھائے جانے چاہیے.
معصوم تا حق د عمر په لحاظ مختلف معلومات و سبق ورکول پکار دی چی معصوم د وړو کی عمر لکه پینزونا تر د اتو کالو پوری وی نو هغه ته دا خودل پکار دی چې دخه او بد احساس سوی چې لک نور لوی شي نو هغه ته دا معلومیدل پکار دی چې زبد ځان حفاظت څنګه کوم او چې لک نور لوی شي بالغ شي او بدن کی تبدیلی راځي نو د هغه پاړه ورته مور او پلار لا معلومات ورکول پکار دی او مور او پلار له دا هم پکار دی چې دغه اثراتو نه خبر وساتي.
د کراچی سایکیاټریک اسپتال مشر او د نفسیاتو ماهر ډاکټر سید مبین اختر وای چې زمونږ په ټولنه کې د دې په حق له د آگاهې ضرورت دی.
مې اس کی حق میں ہوں کہ جو سوالات بچوں کے ذہن میں اٹھتے
ہیں زد دی په حق یم چې کوم سوالات چې د ماشومانو په ذهنونو کې راځي نو د هغې حوصله افزایی پکار ده او هغوی چې د کوم سوال تپوس کوي نو د هغوی د عمر مطابق جواب ورکول پکار دی. خو زه ګڼم چې زمونږ ټولنه به دا تسلیم نکړي.
د حیات لایف لاین ویان مطابق د تجربې په توګه د دوی ادارې د کراچۍ په مختلفو سکولونو کې دا نصاب ښودلې دی د کم چې مثبت نتیجې راغلې وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
په قبایلی سیمه باجوړ کې د مرینا سلطان په نوم یو انجلۍ د بی ایس سی یا لیسانس پازموینو کې په ټول باجوړ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د دې خار په ډیگری کالج کې زده کړې کړې دي. د مرینې په خبره یو ورځ په چاودنه کې د دې ملګری ووژل شوې. نوموړی وایي د زخت نه امنۍ په وخت کې زده کړې کړې دي. د دې په خبره مور یې استاد ده او هم هغه کور ساتي. ل مرینا سلطان سره د مشال رادیو خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی. تر دې رپورټ وروسته به ازما نور همکاران لتا سره هم دې سره ازما خبري سات هم پاتور رسیږي. نو راځي چې د مرینا سلطان د دغه لاستراوړنې په اړه دا رپورټ وورو.
دا باجوړ ایجنسی اوسیدونکو او د ډیگری کالج خارنه د سوار لسم جماعت په امتحان کې په ګرد باجوړ ایجنسی کې اولنۍ پوزیشن اخستونکو او په ملکن یونیورسيټي بورډ کې په اولنۍ لس پوزیشن کې هم راتلونکو مرینا سلطان وای چې هغه په داسې حالاتو کې سبق ویلې چې یو خو تعلیمي ادارې رنګیدلې او بل خو هغه به کور شوې وو.
ډېر زیات خراب حالات دلته او ډېر زیات جنګي چې دی هغه ډیسټرب شوې مې دي سره او د بیا تلور او ډېر زیات مسله به وځي چې ترانسپورت سیستم هم نو زموږ لري تا هغه د وژنې هغه ډېر زیات پرابلمز وکړ راتلو کې او بیا عام گاڑی کې راتلو کې کالج طرف نه سب ترانسپورٹ زمونږ نو سیستم دا اوس چې د نو دی لا دوه بس ملاو شو هغه چې هغه اوس په سٹارټ کې لا سٹارټ شي نه
دا مرینا سلطان هغه ورس کله هم نه هریږي چې د سکول ملګری او نږدې د گاوند کورنوز د کاونټ کې جنکې په یو بمی 14 کې مړ شوی او یا زخمی نه شوی وي.
دا خډیر جات دغه خطرات دي چې تقریبا زیتی کړه تر ډیر کوم نه هغه ټایم کې د ماکه شو دلته هغه کې چې نو د باجو پبلک یو سکول دلته هغه ډیر زیات ماشومان پکې شهیدان
مرینا سلطان وای چې د هغې پلار بے روزگار دی ولی مور به بی په سکول کې استاد ده.
نو زما ابو حسین کې صرف دغه امی زما ټیچینګ کې وسه دی ګټ واغې ته زم سترګو مونږ درې یو نو یو زما بس دوا نور ورګان دي مور یو زما نه مشو دی یو نه کشر دی یو بی بی انرس کې یو بل دغه کې انجینرینګ د پالو ټیسټ نه ورکینګ
د خپل کالج یا د سرکاري تنظیمي له خو ورته سه انعام ورکړل شوی او یا نه
نه دي نه ما ته کاری صرف نه فون شوی دی نه یونیورسيټي طرف نه او حالات خراب تعلیم مکمل مشکلات
مرینا سلطان مور بی بی سره مهم خبر وکړلې نو هغه وویل
حالات د دې باجوړ خراب شوه ماته کې ویدا مسله و چې زما بچو ایجوکیشن ډیسټرب کیدو ماشومان مې ولې ګل دا دواړه واړه چې کوم مې هغه مې ولې ګل دا مرینا سلطان او بل کشر رورې په سابې کې مې ګلګې کې داخل کړ بیا دا غینه پسې حالات صحیح شو نو واپس بیا دلته باجوړ ته ما سر راغلم
دې د خپل شاګردانو جنکو لپاره یو خوښ هم سرګن کړلو
زه خو د خپل زما شور نشتی کنه ټولې د دې باجوړ جنته چې مې دینو هم دا زه غیتم دا پیغام کوم چې تاسو به ډیر مهنت وکړئ او ډیر سبق ووایئ ځکه چې مخکې ستاسو ته څه مشکل نه وي او په کار هم راشي په خپل لایف کې ستاسو
د مرینا سلطان په وینا چې په راتلونکي کې هغه غواړي چې د حیواناتو او یا د نباتاتو په علم کې د ماسټرۍ ډیګري یعنی ایم ایس سي وکړي او د قوم او د ولس خدمت وکړي